فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ما ته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي البته زه یو بل کار هم له دې سره کوم مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې یو عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې وب تهی دی یو څه ته تندر لري نو کله نا کله دا سیم واردی چې هغه موقعیتونو سره لفیلونو سره از ماډل چسپی د چفیلونو بدل را بدل کما موقعیتونو بدل را بدل کما نو د دوغو په مات باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شیرونو کې ډیر دی او د خپل هم لدی خوند اخلم او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کوم سم کولای یو څه د چاستر کو ته و دروم
بیا هم د تصویرونو پاړه تصویرونه باید د شعر د واحد تاثیر متمم وي په نوې پښتو شعر کې ډیر کلا په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو خدای تصویرونه د یو واحد تاثیر د شیندلو توان لري او مان سپ تاسو ډیر شاعری کوي د مسلې ته په خپل شعرونو کې توجه کوي
دا وای تاثیر خبره پارال دا مهمه ده دا بهدی او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې دا ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاسو په دې لار باندې یو منطقه ته سفر کوم نو کوشش کوم دا کړکی څنګه کینه ما وکړ یعنی چې د وسه مکولای د طبیعت ننداره وکړ یو بل کس په دې ریل کې را سړی اکثره ملیدلې دي دوی یو صندوق څور سړی او ویلون غږی بیا ارڅو باندې ګاډي کې چې ناشتي او درچا چې ماته پیسې یې په جیب کې هغه ور کوي یو بل کس ممکن مالیدلې دي ډیر وخت کار ته ځي باندې ګاډي کې نو سفر ته یو چې راځي دا سړی خپل مقصد دی زما معمولا خپل شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مندای چې کوم سم کولای هغه خایستونه چې دي چې زیننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ می راجو کړی او هغه د خلکو سترګو ته ودرو نوري خبرې چې هغه دوامي یعنی که ممکن دا سي چې زه د یو مقصد لپاره دی وو هدف لپاره دی وو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډیره اده پوری مې په یبه خو ډیر به کار نه دی دامته د تصویرونو په منځ کې به زه لدیش سره علاقه لرم نو دغه وایي تاثیر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې دغه تصویرونو په منځ کې کاغه واحد تاثیر څه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه اني فکر کوم چې دا شعر به مې کامیاب شيری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولیکته ولای سم او کدا چې نه نو صرف تصویرونه یې لدیم دا یې ډیر کامل نه راته کاری خو پارال ز تر ډیره د پورې کوشش کوم چې افکر ډیر برجسته نه یې ډیر کار نه یې
په معاصر پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل بای تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډېرو شعرونو کې دا سينه وي څنګه هم دا سينه ده
وزنه په یوه مته دا پښتنه به ځواب کړای سم کنه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په وګړو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپل تجربه ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوان په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستاسو ده، او دا د غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده، او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستاسو ده.
زموږ په شعر کې او منصب کې تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډیر اساس وسی چې تر دې لمخې کوم خبرې سوي دي چې دا بیا تکرار نکړي. کدا سی چې خبرې ډیر زیات تکرار شي، موضوعات ډیر زیات تکرار شي، بیا به خواندي رامنځته کیږي.
د دې به خواندي چې تاسو اشاره ورته کوي مخه څنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوې کولو لپاره، د مزامینو د ډیر وروله ډیر دوه لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپل به مشاهده کوي، خپل به یو څه ګوري، حواس په دې فعاله ای، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما خپل تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې دا خبره وکړه او زه خپل لم دې تجربې نه استفاده کوم. یو خدا ده چې فعلونه بدل لا بدل کړي لدې سره شعر نوې کیږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقي په ځای، یعنی ډېره به منطقي پکې ونسي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای. مثلا اوزه او په څخمه دا د څخا کو فعل یو بل شي ته چې هغه نه څکي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته فکر کوو. مثلا که وایو چې شمال ده، یو شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي، نو که وایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره ونری کی. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو، یعنی دغه نور فعلونه هم د الوتو د لګېدو په ځای کارولای شو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کی هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لایو شینه راخسته بل شته ور کړای هغه لاغه سره شعر نوای کی. بل خبره ای چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې په مقابل کې اساس وسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړی دی او بیخی ډیری سوی دی. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخی ډیری سوی دی او په هغه یو رقم سره سوی دی هغه دی نو بیا نه راخلی. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دی، دغه ته نور نو بیخی ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې د کلونه کلونه سې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پارهوي. دغه تشبیه چې ده
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلای وي یو لاس غالی سره زه تشبیه کوم. که په یو شعر کې د غالی که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټاک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټاکونه یې د دې خپل هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې، نیم یو ډول اوبدل شوي، نیم بل ډول اوبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي. او دوی ورته دی وای اصطلاح په فارسی کې مسته ده ک هم خوانی سره ولري نو اغا سر باندې تبند تاثیر لري او ور سره دا کی خوند ورکی
د شیر دا هنګ مسله هم مهمه ده په پښتو ژبه کې لهجه کله ناکله هنګ د جنو په باور ټکنه کوي دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجه ته په پام سره د هغه شعر د هنګ له پلوه وارسوي
ای ولا جامو لاره لای او د ټولو په سلاوا یا ټول دا منلې وای خو ډېر ښه به وای خو فعلاً خدا سي ده چې څوک وای شعر څوک وای خار نو فکر کوم چې کله سي او کار وسی چې تر هغه پورې چې عمومي و د الله رامنځته کی کله سي وسی چې یو لغت کپا پراخه ساحه کې عامي او یو ډول ویل کیږي تلفظي په بل ځای کې بل ډولي دغه د پراخه ساحه والا لغت دی دا د کمی ساحه والا خلق ور خپل کې او هغه سي د تلفظ کې په دې سره به تر یو اندازې پورې دا مشکل حل سي
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه در تشکاري
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزري دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې خو دلته یو باریکي ستا دا او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته ای ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه نو بلار شي کوونو په هغه یې شعر بنې د ما په خیال دا باید دا غ شعر پرګونو کله وینه داسې جاری دا پیغام تللیږي فکر تللیږي دا باید داسې دا کډیر خارای دا داسې لکاغه لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومه کوي په الله ساکسونه ور سره اخلي نو که فکر ډیر برجسته سو پر شعر کې هغه به دا اسی کېږي لکه دا غوړو یو اکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغه سی یو نتیجې ته ورسیږي دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید راسي نه داسې چې نه خبرې وشي نه خبرې به شعریت ته بیا توان رسوي هغه به شعر نه بیا بل شي
لو ستاسو شعر رومانی عزیز خمننه دا شعر پاره چې دوی کومي خبري وکړي دا به د دوی په یو شعر کې و پلټو دا شعر د دوی په شخص سره اور
نوم دغه تروان او بو هم تړلای وو لوان کې ته پنګړی وو پرخم تړلای وو لخپلو اندامونو غلی ووته وسی صحرا کې د شوخ منډي رام تړلای وو د خوب لمنځمو یو الوته کوم تاوس د خوب لمنځمو یو الوته کوم تاوس ټاله په کمان کې دروستم تړلای وو د زړه د سرخانه په سرې هیڅ یو لالم کووره پس کرواټه د چلم تړلای وو رسد و د انګورو لارې ټکا ووالا گیټې برای لا ده تورخم تړلای وو
په دې شعر کې شاغل ومان ژغ تړلای هوسی له اندامونو استلې تاوسه د خوب لمنظمو الوسولی او د شعر حادثه لنوی پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لوي د هنرمند سره شغیدلېم چې پوتار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي خو سم د سکندر ته ورسو په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانی پکې شامل دي. نور تفصیل سمه ده همکار په دې راپور کې.
د پنځمه په ورځ نوښته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 30 میلیون افغانۍ دی. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دا نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادي څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرف سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن سیدونکو ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینی سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دی لمرنه یا غزا یو تزي د غزمور ساس لپاره د عاید یو شمن به هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانی پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی، چلځینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډی، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدوته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورخول شي. خو دا ونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنري تابلوګان جوړوي او په تیرو دوه کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلې ده. له دوی په باورو چې تر اوسه څومره تابلوګان جوړې کړې دي.
کله چې دا تحول راغلو نو په کور کې نستلو د هنر مې مخکې زده ول خو ډیر تر سات ورته نه ول ډیر کارو سره دی باندې بوختو ځکه خون کې ومه په یو اداره کې هم درس ورکولو. نو کله چې کور کې نستو یا غانا وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شولا چې زه د زړه تنګون نه خلاص کم زما دغه ستنه هنر ول او د تصمیم ونی ول چې دا سه یو شای و پنځوم د سه یو تابلوګان د ستنه په واسطه جوړ کم چې هغه تابلو یا غنځور په خپل خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانې کوټه تدریس ته باید لاړ نه شو نور په یو ټولګي کې مې درس تلو یو هغه راغله د ادارې د خانه چې هم د اوس تاسو ټولګي خوش کې تاسو لاړ شي. نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شی به وشي بر صاحب نو هغه بیانولی راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږم جګ کړم نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دې دی ښځې زنځیر دی کې په لاس کې قلم دی ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو پینزوشت د سنزورو نه جوړ کړی دی نورم تر کار لاندې دی د پینزوشت سنزورو نه دی چې ټول جوړ دی او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د غمزه پلی د موږ د ښځو ناهیلي د موږ د ښځو دا تلفي دا ټولو غږ مو کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي همداسې ده؟
مخکې مې وویل مخکې مې یو څه شته دي خو هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول یعنې د خوښۍ انځورونه ول. دا دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې دا زموږ محرومیت زموږ ستونزې زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې ډېرې تابلوګانې لرم خو هغه یو خو وخت راسره کامو د باندې بوخته و بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ولکه د اخرو کې چې دي هغه
شریف جان فیضی تاسو چې دا تابلوګانې جوړوي له څه کار اخلي له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه کوم ټوکر چې وي خو دا ډېر مهم نه خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي یو ستن دا چې د پدوزی ستنې په نامه یادیږي یعنې پد په دې مانا چې د قالینې پد غوندې د کندل کی دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي د دغه تار په واسطه د دې کمال اندازې چې د شاله خانه کندل کیږي مخې ته یو ښایست او کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل همدغه ستن دا ټوکر ته یو عام تار د بازار کې د نیمو تاسو خوندې کارته اخلي دغه تار باندې جوړ
دغه پدوزی ته تاسو اشاره وکړه. دا پدوزی په عادتن په خوده سي جوړېدل سي دسیو کمان به وو په دې کمان کې به ټوکر نیولای وو او بیا به د شاله خوا کار کاو د بلی غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
هي هم دا غسه وو فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم را چوکاټې کله کوم بیا ورسته دې شاله منځور دې شاله خونه په کوم منځورم د سینه کوم چې هغه تر سمي کما د خپل ذهن او یعنی کوم خبرګان چې ما په ځړ کې وی څومره چې زه ډیر یو خبره ته ډیر خپاش ما غنځور د نورو د نظر زونه شامل نور وای چې ډیر خپل راغلی څومره چې خپاو او په هغه باندې هغه خبرګان وخت کې کار وکم درې مره مې کې هغه شایم ټول وای چې ډیر خسته شې.
نو دا انځورونه واړه دی او کنه سایز څومره دی؟
غټ دی غټ وړ مختلف دی او بعضې یو لستنې ډېر غټ دی چې دا تعلیم زما حق دی جنګ بدرنګ دی افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دا دی یو لستنې غټ دی. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده دا کتاب ته خپل لوی دلای دی او د شاړولې د ژاړي د مکتب چلی دا باکس په شاړ چولې دی اوس نه په دې باندې کار کوم یعنی دا ډیر راټه نه نظر هغه زه هم ته چې څومره انځور دی هم راوړم دا اندازې.
شریف جان فیضی تاسو مخکې دا خبره وکړه چې وارلمه خپل ټوکر باندې رسم نه کوي چې وارلمه رسامي و نه کوي نو دا توازن د رسم څنګه ساتي سخت نه وي؟
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ مې جوړ کړو بیا مې وکړه د توازن بیرس خراب شو. اوس داسې کوم چې په اوله په ټوکر باندې مې د کارګاه په واسطه یې ګنډم لوی کارګاه باندې په دې ما ورسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شو ورسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلی فیضی څخه مننه. د میدان وردک ولایت په ششکاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړی دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردک ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششکاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډیر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، فارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسول دی. نوموړی وایي زیات لاملونه وو چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل وو، د اضافي معلوماتو نشتون وو، د تعلیم د سطحې ټیټوالی وو. همدې ته ورته نور زیات لاملونه وو چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کلولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هره اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نا آشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسی خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.
Gula re diya babu jan mila diya.